د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوی خیال دی د کابل له سیند رالوتی خوک شمال دی راته ښکاري چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی ته به وایې ترنم د موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخې لکه ناوې د اندړ قام په آسمان کې چې د درېمې ورځې هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوی کال دی دا د شاعر او لیکوال فتحان ژوند ښکلی غزل و چې د نن سره په پروګرام کې میلمنه ده زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړي که کړې مې وي وروسته به یې فتحانه جان راته سمه کړي زموږ بل میلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې نه چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راولا او پا ما دا څو ورځې قیامت دی خدای دی راولا مال او دولت دی په بلاوی زما ته په کاری خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دی راولا او د کلی نجونې دی ځکه یادوي پردیس او ورته مې کړی ستا صفت دی خدای دی راولا د غزل بیا د شاعر لیکوال او ترنم ویونکي یار محمد پردیس و تاسې دواړه قدرمند ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلئ اوریدونکو تاسې ته هم ځانګړی سلام هغوی چې همدا شیبه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري نن په ژوند رنګونه پروګرام کې د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په رنګونو باندې خبرې کوو دا چې د یو شاعر ژوند څنګه وي له کوم ځایه دغه علاقه او انګیزه پیدا کیږي چې یو څوک دې شعر او شاعري وکړي او په شعر او شاعري کې ولې عموماً د یار صفتونه ډېر کیږي نن به یې له دوی واورو او له یار سربیره داسې بل موضوع شته چې شعر ورباندې ولیکل شي او که نه په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او که نه تاسې دواړه قدرمند ستړي مشئ فتحانه جان یو پردی سایه پروګرام ته بخیر راغلی فتحانه که ستاسې په شعر کې مې تېروتنه کړې وي بیا هم بخښنه غواړم تاسې راته په پیل کې ووایاست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعره شي کله دې د شعر لیکل پیل کړل
سلامونه فریده جانې تاسو ته او قدرمن میلمه ته او قدرمن اوریدونکو ته ډیره مننه کوم ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه او په شعر کې نو ډیره مننه چې د کلمو کې شعر کزو ما سره البته موږ ودان په شاعر مو نه سو ویلې خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر پیل حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم شاید هیله کې ټولنه ووسي د ټولنې ستونزې ووسي بس همداسې یو
مننه دا پوښتنه پر دې سب له تاسې هم کوم تاسې څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې ده تاسې هم له هغه ماشومتوب او مکتب دورې نه مخه کړې کنه له هغې وروسته یا مخکې
سلامونه فریده جانې تاسو ته او فدربانې میلمنۍ ته ټولو درنو اورېدونکو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه بیا هم ډېر خوشحاله یم چې د ژوند رنګونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشحاله کوم دې شاعري ته بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي راډیو دا خوشحالي ورته خدای مو سرمن خاله راځي ډیر خوشاله چې پرونه کې در سره يم طبيعت چې هر انسان او هر مسلکي پښتني وشي چې دی برخه تراتګ مو ولي نو خای د ډیرو جواب هم دا وي چې دا علاقه ده د لیوالتیا دا او د لیوالتیا د انسان په دورون کې لدا سره دنیا سره غلي وي خدای چې ورسره ورسره په ټولنه کې سایکل کیږي توغل کیږي او بل اخره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلي دی هغه برسره کیږي به ټولنه پیژني تاسو کو ګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کېده اندازما په 15 یا شل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره به ډیر علاقه و مونږ ولدي ساته تخېدو خداغه به علاقه و به کېناسته یو سړی به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره به ډیر خبر خورد لاره ډیر خاړی کې به و ان هغه یو سات باغه لسقی ښکارې دي مګر په ما باغه مې ده مګر چې کله به سات د پښتو وو نو په پښتو کې به بیا مونږ رحمان بابا لوست خوشحال خان به مولوست متلونه به مولوست لنډۍ به مولوست د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولوست زه ډیر خوشاله یم او هم دغه یو نیم سات به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد چې بدریزی یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب له وخت بیا خصوصا دغه و ماتم ټولګي دا ورسته چې غالبا د دیالس نهات یا د وات یا کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند تزر نوته مخصوصا شیرمنه دی لیکل خو له علاقه می لدی وخت ور سره پیدا شو د بیسیکل خونځي فارغ شوه نو بیا لګو ډیر ز لدی ادرس سره بلد شوم پرسنوي ورګل شو ولته په موده بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاونه بل سره بیا دغه ورسته نن نظر سیدلې
پدې موده کې چې د دومره د خوانځینې را پیل کړو تر دا مهاله ډېر شیرونه مو چې لیکلي دي موضوع یې څه و؟
ولله زمنګ شخصا زما د شیر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کېږي لاله ډېر خو اول ویلو کې چې هغه یو لسیزه وړاندې کله څوک راتلنو پدې نو پوېدو چې یاره په شیر کې دا د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شیر د غفورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پویو خو فکر او انګیزه مو دا و چې صدقه خبر کوم چې تاسو پښتنه د چاغه وخت شروع څنګه و هغه وخت شیر لیکلی وازی د جانان لپاره دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل کوم اگر شیر به مو د جانان په نوم باندې لیکه کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیظ وو نو د دې ټولو وجدا و چې ما شیر جانان ته لیکه ما په شیر کې د یارو د دلبرو د دې د مسائلو ذکر او ترکیب ډیر زیات بیا وروسته مطالعه راو خو د شعر او بیا خصوصا د غزل فورم د یوازې منجمد نه دی تریوا موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او دا څه وتوګل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وازه جانان دی چې اغه د بشیر کی وازی یا په غزل کې وطن یاد کی یادې په غزل کې وازی د لیو سره تکونه وی یاد یو څه غندنه وی یاد یو څه توصیف وی نورو منګم په دې پوی د چین حمزه بابا چې په شعر کې دا څه کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې و موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو منګم پوی دو بیا مول ټولنې په تاثیر ل انسانانو په تاثیر ل خپل مینې په تاثیر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ شعر کې نوې موضوعات نه و سره لدې چې زموږ پلاس کې د سیډر مثالونه نه لرم ځکه موږ او تاسو تعارف د څه وخت وشو چې خبرون ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو نه مشو کولای چې خپل شعرونه د څه کټګوري کې مت تاسو ته یو چې دا وخت شعر زما یوازې د جانانو د یارو د دلبر ذکر وو مګر اوس وخت چې زما په شعر کې کوم مفردات را نه وتی دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر راورسته څنګه غزل پراخه شوې ده نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع دا په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځنې شروع د سیسي خای تسلسل د سیوی جی ټول غزل په یو موضوع لیکلی لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ولوسې بيخي شدي ضرورت ته خدای دې را ولا په ما د څو د قیامت په دې شعر کې زمنګ تسلسل دا مراد ته چې واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري لته خو مل تاسو سره غربت ته خدای دې را ولا یا دا چې د کلی جونې بدی زکه یاد وي پر دې سن دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبر کوم ټول د دو ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولې مګر ډیر شعر نه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې بل موضوع ده
مدنه تاسو بیر تر وګرځم فتنه جنې که تاسو سره ته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایله باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخیستی ده ام درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسي د شیرون د موزات سوي
از مې مسل لڅنګه سي فردي سوي لسي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه مش کوم موزات باندې شیر لیکو از مې هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت مش کوم شیرونه لیکلا اوس کوم لیکو اوس اکثره مش لیکو دي یا یادو سی لیکم البته دی وطن دی سنزو پا لس باندی دی شادو پا زوان باندی زما اکثر نظمون و ادبی چوچی دی و بیا جنی سی دی غزلون غزل خونو شکار خبر دسی دی جانان و دی سی پت دی خوزی اصلا موضوع سی دا وست وقت که زما دی شادو محرومیت و پده سنزو باندی
د دخزو محرومیت ته مو اشاره وکړه. اسما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خوله پخانه ستونزې ډېرې دي. ما به په هغه وخت کې لیکوالي کوله او د لیکوالۍ شوق له دې را پیدا کېده چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې وي او ته غواړې چې لیکل وکړي. چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوڅه وي بالاخره د قلم په څوکه راځي او لیکل کېږي. اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي؟ یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولیکي بل څه؟
ولې بالکل ولې نه داسې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په زړه کې هغه نه شي لیکلی شاید موږ هغه څه کلم ونه کاروو څه چې موږ وایو څه چې موږ وینو ولیکو. خو داسې تر ډېره حده پورې کوم څه شعر ده دا یو تاثیر د سړي باندې یو څه د ټولنې اغېز سړي کېږي نو طبعا ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر ډېره حده د دې ښځو حالت انځوروو.
فتانه جانې څومره چې ما له شاعرانو اورېدلي او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وایي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي. آیا دا خبره سمه ده؟
زه هېڅکله ځانه ووایم چې زه چې کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم چې زه فکر کول ورته وزګاره اوسم بیا زه لیکل کولی شم شعر لیکلی شم نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم په شعر کې هم کله چې یا غمجن اوسي یا زه په خوشحالي کې هم ډېر کله داسې امکان لري چې ته وخت نه ده معلوم د شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي یو شاعر څه وخت شعر لیکي. خو دا بالکل درست خبره ده چې په خوشحالي کې هم لیکي په غمجن کې حالت کې هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیقه ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي. لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځلې الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې د ونې لیکه درنه خطا کېږي. تاسې په همدې عقیده یاستئ که نه وایي چې شعر زحمت غواړي ته باید هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي.
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکې چې کله تا یا زیاته مطالعه کړې یا دې هم ډېر کوشش کړی نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي. کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شعر.
مننه. پر دې سب که تاسو راته دا پوښتنه ځواب کړئ تاسو پان باندې شعر چای ده الهام او کنه زحمت ده؟ پت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په یو موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي.
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام ده یا ریاضت ده. چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپریال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسېږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی. مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی. زه مثال درکوم. یو سره ډاکټر دی، یو سره څارنوال دی، یو سره انجنیر دی، خو دی شاعر نه دی. کته د کورنۍ دنده ورکې چې ته د یو شاعر بیلګم ورګه چې د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی، هغه کې د ردیف موسی، هغه کې د شعر وزن وي، هغه کې د اهنګ وي، هغه کې د تخیل او فکر او اڅد په کرام غختوي. نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خوارد دي خو مګر په زمانه کې لشم چې دا یو میسج په یو کال کې شعر نشي لیکلای ځکه هغه کې ریاضت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي، هغه کې د شعر تعریف پیدا کوي، هغه کې خوشحالي وي کې خدای نه مونږ کی خبر ده شاید په ډیره کمه فیصد د انسانانو مو وسیږي چې هغه خوشال خبره چې خوشال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعران سره خوشال سره کېنی یو څو کال شاید د انسانانو مو شي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناسته ولاړه لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي لري د شعر لیکل یم شوی به خو دا پښتنه په زده جواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده د الهام پر بنیاد باندې د غیبر خصالات د بيدریغ مینی او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی غره ښکاره شوی دی د الهام په په باندې باندې مگر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکه جوړي دا له ادبی او فرهنګي ناستو برخه من کیږي د رسنیو کې ادبی مجلسونه کوي ورورو د سایکل شو کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګيږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم نو بیا د ټولنه کې مدغم کیږي نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصرع دته د الهام په مورید باندې راځي مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول بیا د شعر ترکیب جوړول بیا الفاظ راټولول بیا د موضوعاتو ټاکنه بیا په قبل اول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څړول قافیه ته باید راټول کی نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده نو راټولو مېدا چې شعر ریاضت هم دي شعر الهام هم دي
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه د یو شعر لپاره اړین دي دا بیا څومره وخت نیسي مثلا کې یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي څومره وخت کې یو شعر لیکلای شي
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده مثال اوس یو شاعر د 15 کال له شعري بهیر تیریږي کله چې شعر ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعر ټولګه راځي نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر ائیډیا مطالعه ناستا ولاړه ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي نو هغه کتاب چې لس کال وروسته چاپ کړه هغه کتاب چې 15 کال مخکې د چاپ کړه د دوه سره ډیر تفاوت دی امته که چې د شاعر ژوند هم دی که د شاعرۍ له ژوند او لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي نو داغه شعر خکیدل شي په ټوله کې ویل شم یو سړی چې له الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وکي د ریاضت په مټ باندې نو خو شایو لسی د وخت نشي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات ته په کتو باندې هغه خشیر وشي لګلې
تاسو چې د غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه تاسو خپل یو څوک رخي ویلي د غزل څومره وخت نیولې له تاسو چې لیکلې مو ده
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته او شاید زنګ صدرونه ملمنې ته هم پاتې وي او زنګ ډېر ملګری او شاعران لیکوال او هغه سبام په دې مورید پاتې وي زنی وخت چې راشي یو شعر ان چې کله الهام وشي او په لیکي شروع کې اما غزه کې چې ته ناست شاید بشپړ شي او ډېر ویلګي دا چې په خپل شاعرۍ کې لرم او شاید نور شاعران هم دغه مثالونه ولري مګر د شعر نام زلا نیمګړي لرم چې 15 کال په تیر شوی دی هغه باید غزل شي غوتر وسه پوری پاتې دي نو دا مختلف وختونه دي نو زه زیاتره وخت دی سوندې کاړی غوا ما سره هم دا اوس شاید لپنځو سوډیر دغه سی دروبای په شکل باندې اوس ما سره شیرونه پراتی دي چې ما باید غزل کړي وي خورنه نه دي غزل کوي نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي
فتنه جانه که تاثر تواز دغه زحمت شوی دی شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي که غیل هم ورته کیږي یا لکه څنګه چې پردیس بیا دا ونه وکړه هغه وخت کې ودو کرخه د شعر ولیکل شي نور پاتې شي بیا فکر او ذهن نه جوړي کې چې هغه ته ورته نورې کرخه برابر شي لکه غزل کې اړتیا وي د دې برخې کوم کسان چې شاعران دي لیکوالان دي زګه چې په فکری لحاظ باندې غټ کار دا او ډېر تمرکز غواړي هغه الهام ده او نور ورپسې وروسته بیا زحمت بسل دي چې کلمات راجل کړو آی دې څنګه ده آیا په مالی لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکری لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي مګ عمر پیسې او نو غټي
نه هم نه په نظر باندې څنګه چې زحمت نه شوم چې خو فکر نه کوم چې کوم شاعر دې او شعر باندې آی دې کلاس سره ورایي تاسو باندې چې ما فکر کوم چې پښتو خار خلګ غریبان خلګ به افغانستان شاعران وو دوی زحمت با شي دی او څوک دې سي دې دې په شو دې دې ماشه خپل ټولنې لپاره کار کوي. دوی چې څومره زحمت ایستلی دی، دوی چې څومره کار کړی دی، نو دوی عیب لاسته نه ده راوړی. اوس هم زموږ وینو شاهدان یو، نو حق یې دی، دا د شاعرانو حق ده، د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره کار کوي، څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي. نو خو باید حق یې صبر، خو لاسته یې نه دی راوړلی. دا دې باید ټولنه منندوی وو.
څومره بیا تاسو چې خپله شاعره یاستئ، کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ، دا مو خلکو خبرګون صحیح ده چې په مالي ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیعت یا شاعر ته بیعت ورسیږي نه رسیږي، خو ساسي د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده؟ دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خپروي په هغه چې وایي د زړه له خلاصه یې مني؟
یا د شاعر له ژوند او د شاعرانو شاعر له ژوند کوم څه موږ وینو. د هغه اکثره شعرونه د څول تر شاعری کې شروع کی، نو هغه لري څنګه سره مخي په دې د هر څون زلار څه په ځان باندې منلې د سیکل د خلکو ته وړاندې کوي. بیا خلک خوشحالي وکړي، نو خلک طرفداران یې هغه ولي هغه تشویق کوي. بالکل، ما هم د وطنوالو لخوا موږ ته وړاندې کړي دي، خبر کړي دي خلکو ته، نو هغه خوښ کړي.
پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړی، سره له دې چې فاطمه جانې وویلې په شعر شاعرۍ کې پیسې نشته، ده هغه ساده اصطلاح باندې وایو عاید نه لري، شاعر دا د شوق علاقې له مخې کې او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې د یو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پاتې کیږي، راتلونکي نسل ته انتقالیږي. د خلکو عکس العمل، د خلکو خبرګون کله چې یو شعر خبریږي د یو شاعر لخوا، په ځانګړې توګه ستاسو خپل شعرونو ته د خلکو خبرګون څنګه وو؟
دا د شعر یو مانوي خبرګون دی او یو مادي خبرګون دی. چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې یاد وکړه، شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ما شتمن کی او یا بل چاته م ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا عاید لاسته ورشي یا پیسې ولا ورکی، یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ حکم دی برخه ته نه راځي. دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غني کې دا بحث، او خای ټول لیکوالو ټول شاعرانو توافق پام دی باندې چې شعر من د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکل، بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي. مګر یو څه چې ډیر مهم دی، هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولېدو دا، او دا فکر له شاعرانو سره خی تربل هیڅ هم نه وسی. زه په دې اړه غواړم یو مثال درته واځي کوم. 15 تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې، 15,000 کسان راټولې، او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث، د مینی بحث، لجنګ د نفرت بحث، د سولې چغې او ډول ډول ترانی ویل کیږي. مګر دا او دا 15,000 کسانو کې حتمی ډیر خلک غیظ منیږي لدی لدی اشعار او لدی فکر لدی خبرو له یو بل سره ملاقات کوي، یو بل ویني، تعارف کوي. یعنی د دې ټولو هغه کریډیټ چا ته زیاده شاعرانو ته زیاده فرهنګیانو ته زیاده، نو ټولنه مجبور او مکلفه ده، حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص صحیح ده چې ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي او ټولو ته رسیدګي سخت دی، او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتمی دي خلکو ته وظیفه پیدا شي. نه، شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته دی، کله چې ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی، عیدل ته لاس تروړي، خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي. یو سړی څارلوال دی، یو سړی انجینر دی، یو سړی په بل فیلډ کې دی، خو داغه د شعر برخه چې داغه د فکر جوړونه یا د شعر د غني کېدل لپاره ده. خو موږ په ټولنه کې داسې لیکوال او شاعران هم لرو چې هغه هم دا اوس یوې مشاعرې ته د تک کرایه نه لري. داغه زامن، داغه کورنۍ، داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي چې څه وکړي، مګر لاغه خلک تمه دا لري چې دی باید په مشاعرو کې ګډون وکړي، دی باید په رسنیو کې راښکاره شي، دی باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي، خو مګر هغه وس نه لري. که زه تاسو مثال درکړم، همدا اوس تاسې وغواړئ د واټساپ له لارې یو ډېر ښه لیکوال او شاعر سره مرکه وکړئ، خو هغه غریب تاسو ته وایي چې زه واټساپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واټساپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نه شم کولی. زه به دا وایم چې دغسې خلک چې فکر جوړوي، دغسې خلک چې د شعر د غني کېدا لپاره، د ادبیاتو د غني کېدا لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسې وپالو. څنګه یې وپالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي، د هغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې که هغه وڅارل شي، وپالل شي، نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولی شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورشي، چې هم ادبیات د غني کېدا لپاره یې فکر جوړ شي، او هم یې هغه کورنۍ ستونزې چې دی ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شعر زلند د سیرا ټولومه چې شعر منګه د شعر لیکلو هدف منګه اېد لاس راوړل نه، برګي فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شعر په اړه باندې یو یو مثبت لیدلورې د شپې سره باندې کوششونه کوو.
مننه پر دې صاحب کور وطن، په دې هیله چې په افغانستان کې ورز کوم کسان چې شعر او شاعری کې لیکوالي کې به وتوانېږي، نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کوي، په مالي لحاظ باندې د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دوه قدرمن میلمانه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس دي چې دواړه شاعران او لیکوالان دي. وروسته به ونه د شعرونو نمونې هم واورو. همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي، چې له دوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی بره واخلو. نو مور ته واخلې لکم زما لیکنې نیولې ده.
خدای دې مان قبل کړه. پر دې خورګي سلام نه تاته وایم. خدای زادې راځي ټول قدر منه اوریدونکو تعالی دې کړو جوړ بس
سړی مشه په خیر راغلی اتل صاحب. مننه، شکر ټول خدي تاسو طرف ته قراري د وطن کې خیریت ده.
د خدای تعالی خدای دې مان قبل کړه. خورګانې یو سلام تل ماما د دل صاحب تمام، یو سلام تاسو ملمنو تمام. خورجانې دا د شیرو دغه په باره کې به درته وایم. دا چې تاسو موضوع ټاکلې ده ډېره شایسته موضوع ده خورجانې. نو واقعا د اسلامي امارت طرف سره خورجانې د افغانستان سره ډېر شاعران وتلي دي. بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللي دي یا ایران ته تللي دي، مثال خپل ملکونه پریږدي د خورجانې. نو زموږ پر دې باندې دا غږ دی چې راشي برته خورجانې خپل وطن ته وصل. الحمدلله امنیت دی دامن پر دغه کې خورجانې خپل شروع ته دوام ورکړي. دا غسی مثال
خپل د شیر او شاعری کولای شي کوم شعر د زده ده
خورجانې. ما خود راوسته شعر او شاعری نه ذکره خدا سي دي چې وخت وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجانې چې زړه کلرن د خپل جرنالستان د پاره به شعر نه جوړوم. زینه زینه خدا سي شعر او شاعری م خورجانې دروسه پوری نه ده ځکه
درته وایم چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزي په اړه لګلې او هغه ما اوریدلې وو او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي. ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه کې کوي. وايي پر دې صاحب او فتنه جان به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده.
او پر دې فرقې ته ول څنګه
مالک دا شعر دی وسو وايي چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې.
مننه خدای دې خوشاله که خورګانی شعر خدا سي دي. وايي شایسته خبري اعلان د ازادي، شایسته خبري اعلان د ازادي، څومره ښکلی نه تاکان د ازادي، او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي، او شایسته د سپین ګلان د ازادي، پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي، شایسته د سپین ګلان د ازادي، او تخنیکی چارو کې ناس تای روشان دي، څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي، تخنیکی چارو کې ناس تای روشان دي، شایسته تخنیکاران د ازادي، او د اجمل ان صاحب आवाज مدیر خوشیږي، په نوریاس نورین اندار ازادي، او پرې د خورکی چراسو پرګرام ته رنگینا سی ار پرګرام د ازادي، ملالی بشیر هم دا سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادي، ایا تل ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي، او شایسته خبره الله د ازادي.
مننه تل صاحب دل تیار صاحب نسته وای ګور از مانو می پکې نه یاد کړای دا خبره نه ده. مننه
پر دې خورکی
او رو بیره بانی
پر دې جانی استا شهرام کار خورجان زمرد سر سرګری خبره ده چې په شیر کې ګرځ نه شي یادې دالې کنه. استا شهرام کار کده د ریخ پرونی خورجان کده پښتو خبرونی کټ تخنیکی هم کاری ټول زمر د سر سرګي د خورګانې ټول لم په یادوي ته خبره ده چې په شیر کې خورګانې ماشاالله دی ګرد نه ځای دی
ها نه مخدا ډیر دی ډیر مننه ناتال صاحب په تمه شې حتما موږ به د پردیس صاحب او فتنه جانې نظر ساسي په دغه شیر باندې مو چلی کله دی یو پښتو چې په هغه وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډیر ښه پوهیږي درته به ووایي چې څومره مو دا شعر ښه ده بل اورېدونکی راسره د دوی به م راواخلو نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
سلام علیکم
سلامونه افغان صاحب ستړی مشې پروګرام ته په خیر راغلې له تاسې اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خور جانې امن او امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه خوځيږي دا شعر او شاعری نه تاسو هم پاکل ده خور جانې خو اوس هیڅ شیم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پاتای کې نه شعر او شاعری لري هیڅ شیم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه مالې ډوډۍ ته ده خور جانې ډېر شاعران زمان دیوالان دي
او په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته ده بیا مالې په شعر او شاعری کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته ده
ام دی خنیش تا احترام هم سوګنه کې پی دی حالات کې مخکې خو جمهوریت ته ډیر احترام درلې دله زما خپل دوستان دي شعر او شاعری ډیر خسته خسته شعرونه وایي زه د دې د خلې نظر شوم وسوکو قدر نه لري خور جانې او بلدا د تاسو دا ټول امکاران آشپزان داسې چې تاسو استودیو کې کار کوي دا ټول زما د تاسو تر دی زه دې ته ډیر احترام لرم تای روشن ته ټول ته زما ته خو به زما ده دستر ګورانجی خورجانې
مننه افغانستان
نماز اورم
مننه کور دی ودان ژوندې اوسې
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما د مریضت کوی ننګرهاریان زما ډیر مینوال دي خورجانې ځانن ما ته کونل نه زنګ راغی وای د کونل ذاتیږي او خوړ او بچ روان دی وای دم تاسو سلام وای د تا نمبر مې چا نه واغسل زر روپۍ مې ورکړل چې د تا نمبر وای
افغان صاحب کور دی ودان جندی اوسې چاړي کې دی ونیول او خبرې دې راسره وکړې بل اورېدونکی راسره د نوم راته واخلې له کوم ځای مو اړیکه نیولې علیکم سلام نوم څه دی له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
عبدالقادر سنگ نوارم هلمند سنگین کالج سے سچ پتماس کے میں موجودہ شاعران مبارک ہے
وہ سنگین صاحب میرا بنی کہ چ پختن لری د شاعرانو نا د جوان پڑھائی غوڑی پوشی دلتا ز مگ دو قدر من مل مانشت میرا بنی اوکی
او شاعران نے دا وستن دا چ باید دی پشیر کی د وطن مستاین او کری او بل حقیقت شعر نو وای او بل شعر سر زدی رمین لرما نو خدای دې کی دا کنه
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی ته بزده اساسی کم غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو فتنه جانې نمرای خصاصی نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی پکې نام خدا ټول د ازادي راډیو کټول نو نیم یاد کړی او ټول همکارانو صفتونه کړی دا څه ډول شعر و او هغوی ور باندې زحمت کاږلی و خصاصی نظر پرې اورم
مننه چې د جانې د ورځې کې سلامونه ورسته ډیر شوشي دی ویلې او ما د خوانه بس علي او استرین د ښه زحمت یور باندې استلې او علي شیر ویل
پر دې سپتا سي ته وایې سر باندې
د ورور ته سلامونه وایې خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته شعر کې منګا په پښتو شعر کې منګا د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت شعراو په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغوی په خپل خدمت باندې ستایلی دي نو له دې ورور هم مننه نو د شعر هغه کم د ظاهري جوړښت له کبله غوایو کوم ستونزه پکې ډېره نه وه قافیه ردیف وزن هر څه مراعات نو که بس دغه سلدی برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به هم شعرونه خولي
مننه اتل صاحب، هله د چې دغه تبصره اوري دلوي او کبرات لونکي کشیر لکی په پام کې ونیسي. یعنی اتل صاحب تاسو کولای شي په قراره په قراره باندې شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ، شاعر کېدلای شي. پر دې سب کې تاسو راته وایست دغه مخ کې زموږ بل اوریدونکو ته ونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعري کې واقعیت په پام کې ونیسي. زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي، ما مخ کې په پیل کې مې ته ونه وکړه، موږ پکې ډېر د جانان صفاتونه اورو او کم تشبيهات چې کیږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوې وي، ډېر پکې مبالغه شوې وي او د سلک له حقیقت لري ښکاري. ولی زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دې نشي ډیر واقعیت ته ورته والی ولري او ډیر خیالي او څه وي.
فرزبا جان، یو خدای دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسنۍ حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې لاغه حقیقت سره خبرې تړاو لري چې کینی شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي. ګوره دا شعر داسې دی چې دا د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی. هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کیږي، نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي. کله کمنګ د ښه شعر په اړه باندې خبره کوو، ښه شعر کې عاطفه ده، ښه شعر کې احساس دی، ښه شعر کې خیال دی، ښه شعر کې مفکوره ده، ښه شعر کې ادراک دی، نو کله له دې څیزونو شعر جوړ شي نو دا بیا د ټولنې د شته حقیقت څنګه ورپاتې کیږي چې به ذکر کوم. مثال که د امنیت مسله ده، زه شعر کې راو وین غاړم چې ولا افغانستان کې امنیت ته وضعیت ښه دی، خو اگر مګر د شعر هغه عاطفي برخورد چې مال شعر سره کړی هغه مې نه دی کړی. که په شعر کې زه د طب د برخې یا د روغتیايي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې، و به دې ټکوم شعر په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کړم، خو مګر مال شعر سره ظلم کړی دی، ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شو یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری، نو په دې کې ما له شعر سره داسې چلن نه دی کړی چې شعر کې د عاطفه وي، شعر کې د احساس وي، شعر کې د مینه وي، شعر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي. نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه ته ما ته وویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغل کېدی. دومره خبره ستاسو کوم شي په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. دا په شعر کې د مبالغې درې برخې دي، یو یې اغراق دی، بلې غلو ده، او دا غرازي هغه بل ویزماله دي نو هو ته خو ویل شو چې په شعر کې د ته اجازه شته ده چې کله کله یو څوک د جانان زلفې داغه خایس داغه قدو سره د لدې سره تشبیه کی یا داغه صفت دومره وکي چې هغه بيخي په ټولنه کې وجود ولنل لري. دا د مبالغې غوړستۍ برخه ده چې صحیح ده چې مزمنګه عقلا او وصفا بدا منګ نه منو، خو مګر د یو شاله لپاره چې یو څوک جانان وو سينو کې ده چې دا دغه مر توصیف وو کې چې هغه حقیقت ترته ویني. دا حقیقت هغه څنګه ده چې مثال د ټولنې سره دی ورتواله ولې ټولنې کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کوله. هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې و اسمان ته به د شعر ځنې کې اکدم ته حمید د غم لسره زنګون وکې، یعنی اسمان ته خطل ناممکن خبره ده، مګر حمید بابا په شعر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې ما ته باندې بد نه لګيږي. نو کوم مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو، مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت پاړه باندې نه دي.
فاطمه جانې، تاسو ته درزم، تاسو دې شعر نمونه به واورم لتاسي تر څو چې تاسو هغه آماده کوي. زه به د بل پختنم لپاره دې سپ څخه وکم. پر دې سپ د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلي کپ دې راته وایي چې څومره اړین نه ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت، چې اتمن باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي، یو لیکوال وي، تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نور نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه بلکې زوی چې چاته خدای دا الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدای دې کله یو انسان شاعر شو دا غزل ډېر نرم او لطیف کیږي او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک بیلاری وي، خو له په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسیږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام اوسیږي او باغاړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنی چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو په ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یوه خبره په نثر باندې یا همدغسې یو شاته ګوم شي، ورتن ته کار مه کوه، په دې کې د دې په ځای چې یو شاته تاوان ورسي خپل ځان ته تاوان رسي، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. خو مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي، نو که دا الفاظ مونږ لولو، دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم، که ته یې واورې، ښایي له هغه عمل او لاس ته سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه وایي چې داسې بدبختي چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم وي او بل خان دي د لیلا سره، که دا خبره مونږ خپل یو ګاونډي ته کوو چې دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې، د همسایه حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید مونږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی، ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي، او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو، هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم یو بل خان دی لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره سترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې مې راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسو مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خپرونې هغه وروستۍ و دقیقه ته رسیږو، لا وخت لرو. خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسو شعر اورم. سمه
ده، مننه. زه به دلته یو شعر درته وایم چې ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاشکې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاشکې خو یې ما ته هم ورځ چانس یوار را کړی وای. ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وم، ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وم، کاشکې خو یې ما ته هم لږ ډاډ له پلار را کړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا راته ځایګه یې په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به مې هم غاړې ته امیل ترینې جوړ کړی وای، کاشکې خو یو څه قدر بې قدره یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاروم،
زه به د پردو
په سوال کې چا روزګار را کړی وای،
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګاروم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګاروم، کاش که خود سوال ته دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش که خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش که خو یې ما ته هم ورځ چانس یوار را کړی وای.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه اوسنی وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسې یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دې ودان، مننه. ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره مننه فتنه جانې. پر دې سب تاسې ته راځم، له تاسې اورم. تاسې ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ترنم کوي راته.
ډېره مننه، سلامت شئ. تاجانې ډېر ښکلی شعر لیکلی، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو، ما ول بیا به پوی وایم خو فکر میو که خبرونه وخت بزایی شي پر حال ما داد دیو منی اول دو بیتونه وای ما خپل خويند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم په فعال حال می دو بیت لیکلی بیا به درته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا به درته دا یو څو کړي ترنوم کوم چې سترګو کې خبری دی قسم دے جونی دا وطن ممروری دی قسم دے مئی نیسی مئی غرزوی پا پنجرو کی پریگ دے چی والوزی کنتری دی قسم دے خدا دیو کچی داگا شیر رانا پورا شیر پورای ولی کم
دیر خیستا
خوشاله اوسې زبا د لیوال صاحب د شعر یو درې کړي تاسو ته رانوم کومه
ډېر پني
ندا سینا دا چې زمون بن یادېږي وطن ندا سینا دا زمون بن یادېږي وطن دلته سینه کې دی د زړه غوندې درزېږي وطن دلته سینه کې دی د زړه غوندې درزېږي وطن وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دل تا سینہ کی دے دزڑ غندی درزی گی وطن دیرہ مننا خدای وکړي چې همدغه دوه بیت ما سره وبنئ
دیرہ مننا کور مو ودان ژوندې اوسې واخر ډیر ښایسته زمزمه و ډیر ښه ترنو مو وکړه فتنه جن له تاسو نړۍ مننا ډیر ښایسته غزل مو راته ویلي هغه چې د افغانستان واقعي انځور یې وړاندې کوه بیا ورپسې پردې صاحب داسې یو شعر یې ویل چې هغه کوم کسان چې په پردېسۍ کې دي که اورېدلې وي ټولې ژړولې دي مننه له تاسو دواړو
فریدجانه زه به یو شپاړه بخنه وغواړم چون زه په سفر یم ما ستاسو هغه کومه ژمنه چې در سره کړې وه هغه مې نه شوه ګزارولی کنې دا شعر ما چې لږ منظم ځای کې وم نو شاید به مې لږ ښه ویلی وی فلحال دا د استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې سرسري چلند وکړه نو خدای دې وکړي چې ما دا حق ادا کړی اوسي
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دې ودان
او لیوال صاحب سره نږدې هم دی نو بیا کیدای شي ګلې تم راشي
نه ډېر ښایسته و ډېر ښکلی و ډېره مننه پر دې صاحب چې له ټولو مصروفیتونو سره مو وخت کې خود راغلي خپرونې کې مو راسره ګډون وکړو فتنه جان له تام نړۍ مننه کور دې ودان ژوندی اوسې چې راغلي په پروګرام کې در سره ګډون وکړو وخت دې موږ ته راکړو چې داسې ښایسته شعر مو په پای کې له تاسې واورېده ډېر ښایسته شعر او واقعا د افغانستان د ښځو وضعیت پکې انځورېده د شاعرې او لیکوالې فتنې ژوند او همدارنګه د شاعر لیکوال او ترنم ویونکی یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغله موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړه. اوریدونکو دا چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولې او زموږ مېلمانه قدرمن شاعران وو، نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندره اوریدو شوق راغلی. زه پوهیږم په دې باندې، نو همدې لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اوریدونکو ته یو ښایسته سندره ډالۍ کړو. همدې سندرې سره به پروګرام هم پای ته ورسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې، ښه وخت.
مدد جنت